کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو ستړی مشی ز نو شبع شنایم نن د یک شنبه ورځ د اسد د میاشتې اتمه د جولای د میاشتې له درشمه سره برابر ده د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري لومړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په افغانستان کې د ناټو په مشی نړیوالې قوې ویلې دي چې د داعش څلور لوړ رتبه غړي وژلې دي د امریکا بمب غورځوونکو الوتکو د شمالي کوریا د توغندي د تازه ازموینې نه وروسته د کوریا په ټاپو وزمې پروازونه کوي د بغداد استخباراتو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ګروپ حمله یې شنډه کړې ده او په وینزویلا کې د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان مسلې د حل لپاره په ډیپلوماسۍ ټینګار کوي ولې د پاکستان په اکثرو سیاسي ګوندونو کې میراثي سیاست موجود ده د جانی خیلو په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله خلک له ستونزو سره مخ دي دا چې ستونزې کمه دي د دې پوښتنې ځواب په رپورټ کې واورئ قدر مون اوریدونکو دا رپورټونه او مرکې او نور رپورټونه وروسته اورئ او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال قوی ویل دي چې د داعش څلور لوړ رتبه غړي وژل دي د قاتم لاتر د ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې بي پيلوټه الوتکې د کونړ په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې څلور مشاوران وژل دي په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه شیخ ضیاء الله مولوي حبیب حاجی شیر الله او اسد الله خودل شوی چې د اعلامیه په اساس د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې لوړ پوړي قومندانان او غړي وو اعلامیه وایي په اصل کې د برید شاوخوا دوه هفتې مخکې شوی وو خو د دغو جګړه مارانو وژل تایید شول په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې برید کې د داعش ډلې یو مشر ابو سعید هم وژل شوی وو افغان چارواکي وایي داعش له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د افغانستان د ختیځ په ځینو سیمو کې فعالیت کوي چې افغان او بهرني ځواکونه یې په ضد عملیات کوي د عدلیه وزارت ویلی دی چې امنیتي قواوو په 1395 شمسی کال کې د انساني قاچاق شاوخوا 880 قاچاقبران نیولې دي دغه وزارت ویلی دی چې انساني قاچاق په افغانستان کې لویه ستونزه ده لیمین نیازی رپورت راکړی دی
په عدلی وزارت کې له انساني قاچاق سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالواحد هدایت کې زیاته کړه تیر کال دوی د انساني قاچاق شل شبکې له منځه وړي دي او هغه قاچاقبر چې په دغه شبکو کې کار کاوه نیول شوي دي
په 1395 کال کې 880 کسه د کشفي پولیسو او ملي امنیت لخوا نیول شوي دي او له 1500 څخه ډېرې هغه قضیې دي چې د عدلي او قضایي ادارو لخوا تر تعقیب لاندې راغلي دي
خو د افغانستان خلک بیا تر ډیره په دې برخه کې د حکومت لکړونو څخه نه دي خوشاله د چټک مرستې او پرمختګ موسسې په دې اړه د افغانستان څلورو ولایتونو کې سروې کړې ده د دې سروې له مخې چې په بلخ کندوز هرات او کندهار ولایتونو کې ترسره شوي 90% خلک په دې باور دي چې حکومت د انساني قاچاقبرو په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي او 23% نور بیا په دې برخه کې د حکومت لکړونو نه خوښ دي
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي د امریکا بمب غورځوونکو الوتکې د شمالي کوریا د توغندي د تازه ازموینې نه وروسته د کوریا د ټاپو وزمې د پاسه پروازونه کوي د امریکا او د جنوبي کوریا هوایی قوا وویل چې د امریکا سوپرسانیک بمبار الوتکې د کوریا د ټاپو وزمې په فضا کې د قدرت نمایشي پروازونه کوي دغه پروازونه د پیونګ یانګ د بین المللي بالستیک راکټ د تازه ازموینې نه وروسته پیل شوي دي شمالی کوریا ویلی دی چې د جمعې په ورځ بل بالستیک توغندې امتحان کړي او د دې توغندې ازموینه دا ثابت کړه چې دا قوت لري چې اند امریکا خاورې ته ورسیږي د امریکا د سوپرسانیک بمبار الوتکو پروازونه د شمالی کوریا د میزایلونو د ازموینې غیر مستقیم جواب دی د استرالیا په هوایی میدانونو کې هغه وخت امنیتی بندوبست ډیر ټینګ شو چې پولیسو داسې پلانونه کشف کړل چې د اسلامي دولت د ډلې غوندې د تروریزم د حملو د مخنیوي په وخت کې په یوې الوتکې حمله کیږي. د استرالیا فدرالي پولیسو نو ویل چې په دې ارتباط څلور کسان نیول شوی دي. د امنیتي بندوبست زیاتېدو له امله نن په ځینو هوایي میدانونو کې پروازونه لږ شانتي وځنډېدل. په دې تیرو څو ورځو کې د امنیت کسانو ته دا معلومات رسیدلي چې ځینې خلک په سیدنی کې پلان جوړوي چې تروریستي حملې وکړي. دا خبره د فرانس پرس د خبری آژانس کمشنر اندرو کالوین نن د استرالیا د صدر اعظم ټرن بول سره په خبری کانفرنس کې وکړه. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قدرت نه د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي چې غواړي ورور شهباز شریف صدر اعظم شي، خو پارلمان به د سې شنبه په ورځ شاهد خاقان ته د موقت صدر اعظم په حیث رایه ورکړي.
پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف په یو وینا کې خپل ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. کغلی شریف پرون ویل چې تر هغه پورې چې ورور یې د پارلمان غړیتوب اخلي دا هغه نږدې ملګری شاید خاقان عباسی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي.
تاسو باید خوشحاله اوسئ چې ستاسو د مشر لاس پاک دی او هغه په فساد ککړ نه دی. که سترې محکمې زه لرې کړم نو د کومو تورونو په اساس زیلر اکرم آیا دا زما سلب صلاحیت توجیه کوي؟ تاسو پر مالک ول شوی تورونه منئ؟
شهباز شریف د مخه تر دی چې د خپل ورور ځایناستی او صدر اعظم شي باید په انتخاباتو کې ملي اسمبلی ته لار عمومي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د بغداد د استخباراتو مامورینو نن د یکشنبه په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ګروپ حمله یې شنډه کړې ده. دغه ګروپ غوښتل چې د شیعهګانو په یو زیارت او یو روحاني رهبر حمله وکړي. اسلامي دولت پلان لري چې په کربلا او نجف کې یو لړ ځانمرګي حملې وکړي. په نجف کې د ستر آیت الله علي سیستاني کور هم دی. دوه هفتې مخکې د عراق او روسیې هوایي قواوو په عراق کې د قائم خارګوټي او په سوریه کې د مادیان سیمه چې دواړه د داعش تر کنټرول لاندې دي بمباري کړل. د قواوو د تلفاتو په باره کې څه نه دي ویلي. اووه کسه ترک ژورنالستان له نهو میاشتو بند تیرولو نه وروسته خوشې شوي دي، خو دوی خپه وو چې څلور نور ملګري د تروریستي ګروپونو سره د مرستې په تور لا هم بندیان دي. د ترکیې د مخالفینو د ورځپاڼې جمهوریت غړي د شنبه په ورځ په استانبول کې د بنده خوشې کړی شول، خو دوی به اوس د سپتمبر په 11 محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وختل په 30 کاله بند محکومېدلی شي. په وینزویلا کې چې جمهور رئیس نیکولاس مدورو انتخابات په لری دي، د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي. رای ورکوونکي د اساسي قانون شورا ته رای ورکوي چې 1515 غړي به د ملک د اساسي قانون د سره لیکلو مسؤلیت لري. منتقدین وایي یوازې د مدورو طرفداران کاندیدان دي او دوی کولی شي چې اساسي قانون داسې له سره ولیکي چې هغه تر نامعلوم وخته پورې په قدرت کې وي. سیاسي مخالفینو د خلکو نه غوښتي دي چې رای ورنکي، نو یوازې د جمهور رئیس طرفداران به رای ورکوي. په سومالیا کې مقاماتو ویلي دي په پایتخت موګدیشو کې د یکشنبه په ورځ د موټر بم چاودنه وشو، لږ تر لږه شپږ تنه وژل شول او کېدای شي چې د مړو شمېر زیات شي. په کینیا کې پولیسو ویلي دي جمهور رئیس د مرستیال په کور باندې د وسلوالو په حمله کې د پولیسو یو صاحب منصب وژل شوی دی. یو څلور دیرش کلن سړی نن سهار وختي د جرمني په جنوبي سیمه کې په یو نایټ کلب ډزې کړې دي. یو کس یې وژلی او درې نورې زخمی کړې دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي دي چې په نږدې وخت کې به په کابل کې د 9 میلیونو ډالرو په لګښت د کرکټ نړیوال لوبغاړی جوړ کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې رپورټونه. د پاکستان لری کړل شوی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې د فیصلې سره سم سلب صلاحیت شو، خو وروسته تر دې څه غواړي؟ ولې د پاکستان په اکثرو سیاسي ګوندونو کې میراثي سیاست موجود دی؟ قدرمنو اوریدونکو، د دواړو پوښتنو ځواب په رپورټ او مرکه کې وروسته اورئ. اوس پام وکړئ د رپورټ چې د افغانستان پاک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د مسلې د حل لپاره په ډیپلوماسۍ ټینګار کوي. بل پلو ته د امریکا حکومت د دسی یو دلیل په لټه کې دی چې د امریکا عسکر په افغانستان کې وساتي. د امریکا غږ د بهرنیو چارو د وزارت خبریال نیک چنګ راپور لري او د نسیم سانګزینی اوري.
دیوی خوانه په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه دوام لري او لبل خوانه متحد ایالاتونه په دې هیواد کې د خپل اوږد جنگ په اړه نوې کتنه کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د افغانستان د نظامی حل لارې نمایندګي نه کوي، بلکې د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي کوي. هیدر ناور د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وای خبرې اترې د نوې کتنې یوه برخه ده.
Ultimately, like in many situations,
پډیرو حالات او پډیرو هیوادونو کې نظامی ستراتیژي او نظامی بریتا نه رسیږي، خو په اوږده موده کې په کار د دواړو خواوی د مذاکرات میسته ور وستل شي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
کله چې د ولسمشر ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې آیا نور امریکایي عسکر به افغانستان ته ولیږي او کنه، هغه وویل او وګورو. یو شمېر تحلیل کوونکي خبرداری ورکوي چې په کار د امنیت ته په ډیپلوماسۍ ترجیح ورنکړل شي. کچیرې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د عسکرو په اړه د وخت له محدودیت نه پرته تعهد وکړي، نو سیاسي تاوان سره به مخامخ شي. هغوی استدلال کوي چې په کار ده یوه هر اړخیزه ستراتیژي عملي شي چې د افغانستان د حکومت د ډیرو ستونزو چاره وکړي.
زه فکر کوم چې مونږ باید په ډیپلوماتیک ستراتیژي غور وکړو، په خاص توګه د افغانستان له حکومت سره چې له سترو ستونزو سره مخامخ دی څرنګه معامله وکړو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله تازه مرکه کې له امریکا غږ سره د داسې پالیسۍ په ټینګه مخالفت وکړ چې جنگ تشدیدوي. هغه وویل دی د متحدو ایالاتونو د هغې پالیسۍ پلوي کوي چې د سولې او یووالي لپاره کار وکړي او د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا وغواړي. یو شمېر امریکایان ولسمشر ټرمپ دې ته هڅوي چې په افغانستان کې له نظامي اړخه دخیل پاتې شي. هغوی د افغانستان د پراخو معدني ذخایرو په نظر کې نیولو سره دا خبره کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناور په دې اړه مخکې له دې نه چې ولسمشر خپله وروستۍ پریکړه وکړي له تبصرې کولو نه ډډه وکړله. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جانی خیلو په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شوي دي. دا چې د دې مشکلات څه دي، دا به وروسته په رپورټ کې واورو. د پاکستان لری کړل شوی صدر اعظم نواز شریف غواړي چې خپل ورور شهباز شریف د پاکستان صدر اعظم کی، خو تمه ده چې د سه‌شنبه په ورځ به پارلمان د موقت صدر اعظم په توګه شاید خاقان عباسی ته رای ورکړي. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
د پاکستان لری کړل شوی صدر اعظم نواز شریف په یو وینا کې خپل ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. کغلی شریف پرون ویل چې تر هغه پورې چې ورور یې د پارلمان غړیتوب اخلي، داغه نږدې ملګری شاید خاقان عباسی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي.
تاسو باید خوشحاله اوسئ چې ستاسو د مشر لاس پاک دی او هغه په فساد ککړ نه دی. که سترې محکمې زه لرې کړم، نو د کومو تورونو په اساس زه یې لرې کړم؟ آیا دا زما سلبي صلاحیت توجیه کوي؟ تاسو پر ما لګول شوي تورونه منئ؟
شهباز شریف د مخه تر دې چې د خپل ورور ځایناستی او صدر اعظم شي، باید په انتخاباتو کې ملي اسمبلی ته لاره ومومي. 15 کلن شهباز شریف د پاکستان د پنجاب ایالت والی دی چې د دې هیواد د 1.9 میلیون نفوس له نیمایي نه زیات وګړي په همدې ایالت کې اوسیږي. د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز په پارلمان کې لوی اکثریت لري او د شاید خاقان عباسی په تاییدولو کې ښایي هیڅ ستونزه ونه لري.
دا د ګوند پریکړه ده او حکومت تل د ګوند دی. لومړیتوبونه د ګوند لخوا په ګوته کیږي او شخصي لومړیتوبونه نه لرم. هغه باور چې پر نواز شریف شوی و او هغه پروژه چې د هغه لخوا اعلام شوې وه، هغو ته به موږ دوام ورکوو او زه به یې په امانتدارۍ راتلونکي صدر اعظم ته وسپارم.
شاید خاقان عباسی د نواز شریف په کابینه کې د تیلو وزیر و. بلخوا د اپوزیسیون ګوند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان یا پی ټی آی به هم په پارلمان کې د عباسی په وړاندې خپل کاندید ودروي.
دوی کورنۍ ګوندونه دي. په حقیقت کې یوه کورنۍ یو ګوند چلوي. دا هم د سلطنت یو ډول دی. ډیموکراسي د شایسته سالارۍ لپاره رامنځته شوې ده. موږ تر اوسه پورې ډیموکراسۍ ته نه یو رسیدلي. مونږ د بوټو کورنۍ، د ولی خان کورنۍ او د مولانا فضل الرحمن کورنۍ درلوده، اوس د شریف کورنۍ ده.
د شنبه په ورځ د نواز شریف ملاتړو په اسلام آباد کې لاریون وکړ.
د سترې محکمې پریکړه یوه توطیه ده. د دې توطیې شاته د عمران خان او شیخ رشید لاس دی. مونږ دا پریکړه نه منو.
نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه هم غونډه کوي، چې په کې د موقته صدر اعظم لپاره خپل نوماندي وټاکي. برېښنا عمر خلیل، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د سره محکمې لخوا لواکه د لری کېدو وروسته خپل ورور شهباز شریف د راتلونکي صدر اعظم د پاره نومولې. په پاکستان کې په اکثر سیاسي ګوندونو کې میراثي سیاست موجود دی. البته یوې خواته دغه ګوندونه ادعا کوي چې د دیموکراسۍ طرفدار دي، خو له بلې خوا په خپلو ګوندونو کې هم د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ دود نه لري. دلیل څه دی؟ په دې اړه د آشنا راډیو همکار خلیل خان د نیوز خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویل دي چې خپل ورور به د صدر اعظم د چوکۍ لپاره وټاکي. دا د معنا ورکوي چې په پاکستان کې وسم مورسی سیاست پاتې دی.
او دا بالکل حقیقت دی. او دا خو اوس پاکستان کې چې مونږ ګورو نو ډېر کم داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه یو کورنۍ یا یو مورسی په هغې کې سیاست نه وي. دا خو یو رواج جوړ شوی دی. تاسو وګورئ چې اوس نواز شریف د خپلې چوکۍ نه بیرته شو، نو د هغه نظر د شهباز شریف نه نه تیرېده، بلکې صرف هغه غوره کړی دی چې هغه به بیا یو مستقل د پاکستان وزیر اعظم وي، او د لږ وخت لپاره یو نیم میاشت لپاره به شاید خاقان عباسي وي، ځکه چې شهباز شریف د قومي اسمبلۍ غړی نه دی. او اوس داسې خبرې مونږ اورو چې دا کېدای شي چې د پنجاب وزیر اعلی دپاره چې دا چوکۍ خالی شي، ځکه چې شهباز شریف دا وخت د پنجاب وزیر اعلی دی. نو د هغه زوی دی حمزه شهباز شریف، د هغه نوم اوس لکه مخې ته راځي، لا فیصله نه ده شوې. نو دا به یو بل عجیبه کار وشي. که دا کار وشو نو وزیر اعظم به د پاکستان شهباز شریف وي، او د هغه زوی به د پاکستان د ټولو نه لوی ولایت یا صوبې پنجاب وزیر اعلی وي. او تاسو پیپلز ګوند ته وګورئ نو هلته کې ذوالفقار علي بټو د پاکستان وزیر اعظم، بیا د هغه لور وه بېنظیر بټو، بیا د هغې چې کوم خاوند و آصف علي زرداري هغه د پاکستان صدر و، او اوس ویل کېږي چې د هغې زوی چې کوم دی بلاول بټو زرداري، نو ممکن د پاینده کې هغه د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي. همدا حال په وطن پال کمپرس ګوندونو کې دی، په مذهبي ګوندونو کې دی. که هغه هر قسمه ګوند دی نو هلته یو خاندانی یو ګوند جوړ شوی دی، یو کورنۍ ګوند دی. او د هغې نه علاوه چې دی نو نور چې کوم خلک په هغې ګوند کې دی، که هغه په عمر کې زیات وي، تجربه کې زیات وي، قابلیت کې زیات دي،
دغه ګوندونه ادا کوي چې د ډیموکراسۍ طرفداران دي، خو بیرته په خپلو ګوندونو کې هم انتخابات نه وي او نه کیږي، او کوم سي نو تش په نامه وي اکثره ګوندونو کې. په دې اړه تاسو فکر څه د پاکستان الیکشن کمیشن په دې کې څه رول لري؟
او مخکې خو به د سیاسي ګوندونو خپل دغه انتخابات هم نه کول، بیا الیکشن کمیشن چې دی نو هغې لږه سختي شروع کړه. نو اوس دا سیاسي ګوندونه مجبوراً خپل داخلي انتخابات کوي، او هغه انتخابات هم څنګه چې هغه مخکې نه فیصله شوي. یعنی دا خبره واضحه ده چې نواز شریف نه علاوه بل څوک د هغه د ګوند مشر نه شي کېدلی، د بټو د کورنۍ نه علاوه بل څوک د پیپلز ګوند مشري نه شي کولی، د ولی خان باچا خان د کورنۍ نه علاوه د هغې د ګوند بل څوک مشر نه شي کېدی، د مولانا مفتي محمود او د هغه زوی مولانا فضل الرحمن نه علاوه بل څوک د هغې د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر نه شي کېدلی، او د عمران خان نه علاوه بل څوک د دغه ګوند مشر نه شي کېدلی. البته فرق پکې دا دی چې عمران خان د خپل کورنۍ خلک اوسه پورې د خپل ګوند کې هغې له مشري نه دی ورکړی، او یو څو داسې ګوندونه شته لکه جماعت اسلامي ده، هغه یو اسلامي ګوند دی، هغې کې ټاکنې کېږي، په هغې کې هیڅوک هم په خپله کینډیډیټ یا امیدوار نشي کېدلی، او د هغې یو پټ خلک رایه ورکوي کوم چې د ګوند غړي دي، نو په هغې کې یو قسم لا په ګوند کې داخلي جمهوریت شته، خو هغه ګوند بیا کمزوری دی، هغې ټاکنې نشي ګټلی، د هغې امکانات ډېر کم دي، او دا نور چې مونږ ګورو کو د پښتنو د کوم پرستو ګوندونه دي، د بلوچانو کوم پرستو ګوندونه دي، سندي کوم پرستی، هغې کې همدغه موروثي سیاست دی.
ډېر زیاته مننه نریم الله یوسفزی صاحب چې په دې موضوع موږ سره خبرې وکړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مسئولو ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. دا چې دا پلانونه کوم دي د مرکب وروسته واورو. اوس په مو کې رپورټ ده. د جانخیلو په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شوي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغو خلکو ته د ځینو خیریه بنسټونو په همکارۍ لومړني خوراکي توکي او درمل ورولیږي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د شاوخوایوي ونې رئیس چې وسلوالو طالبانو د جانخیلو پر ولسوالۍ بریدونه کړي، د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم جګړه او بریدونه دوام لري. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ویلو دې کبله چې د جانخیلو ولسوالۍ مرکز او ځینو نورو سیمو ته غځېدلې لارې تړلې دي، سلګونه کورنۍ د خوراکي توکو له کمښت او د درملو له نشتون سره مخ دي. د دغه شورا غړي تاج محمد منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې دغو خلکو ته د خوراکي توکو ترڅنګ د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات واستوي.
جګړې په پایله کې په د جانخیلو ولسوالۍ 90% وګړي په جنگ کې اسیر پاتې دي، دوی په خپلو کورونو کې اسیر دي، حتی نه روغتیا ته لاسرسی لري، کوم کلینیک شفخانې ته چې مریضان انتقال کړي، نه د خوراک او د څښاک او د واسطه ټکې ته په واسطه دغه جنگ محض نه شي، او دغو خلکو ته لومړني ابتدایي خوراکي روغتیایي او نور خدمات ونه رسېږي، یا کومکونه مرستې ورته ونه رسېږي. د جنگ پرته چې په جنگ کې به دوی طلب کېږي، ولې د یو لوی بشري ناورین سره مخ کېدونکي دي.
افغان حکومتي چارواکي نه مني چې ګنې جانخیل د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د سیمې اوسېدونکي او ځینې خبري سرچینې وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تېرې سه شنبې په ورځ طالبانو نیولی. په ورته وخت کې په یوه ویډیو کې چې طالبانو نن رسنیو ته لېږلې، لیدل کېږي چې طالبان د جانخیلو د ولسوالۍ له مقام او امنیه قمندانۍ څخه په حکومتي موټرو کې وسلې او مهمات انتقالوي. د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل په نظر چې که حکومت دا ولسوالۍ په خپل کنټرول کې ونه لري، د شاوخوا نورو ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ننګوي.
یا نامیو د منځتاک لپاره اساسي برخه کې مرغه ده چې کله چې ولسوالۍ ودانی ته رسیږي، له ودانی وروسته باید سیمې تصفیه شي. په هغه مهمې سیمې چې هم یو لږ وړاندې غوښتنه کوله، هغه هم په کار هم دغه ده، ځینې سیمې تصفیه شي، باید ځمکني هوایي عملیات ترسره شي.
په همدې حال کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت وایي پلان لري چې د جګړې په سیمو کې ایسارو خلکو ته د خیریه بنسټونو او ولسی خلکو په مرسته لومړني خوراکي او غیر خوراکي مواد ورورسوي. عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې د ناټو له قاطع ماموریت سره پر ګډ نظامي پلان هم کار روان دی چې دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه او امنیت یې تامین کړي.
د جانخیلو په ولسوالۍ کې چې کوم خلک هلته په جګړه کې بند پاتې دي، د هغوی لپاره د ولایت مقام او ولایتي اداره د اړوندو ریاستونو همکار موسساتو په مرسته باندې یو لړ خوراکي پیکیجونه او بستې تیاری کړي دي، تر څو سیمې ته ولېږل شي او هلته د خلکو ضرورتونه رفع کړل شي.
د جانخیلو پر ولسوالۍ جګړه چې د تېرې دوشنبې په ورځ پیل شوې، د حکومتي سرچینو په وینا تر اوسه د اوو افغان امنیتي ځواکونو په ګډون تر اتیا زیات وسلوال پکې وژل شوي او شاوخوا همدومره نور ټپیان دي. حکومت وایي چې په یاده جګړه کې یو شمېر بهرني جنګیالي په ځانګړي ډول پاکستاني اتباع هم لیدل شوي، خو طالبانو بیا نه یوازې دوی د تلفاتو په اړه خپره شوي ارقام رد کړي، بلکې د بهرنیو جنګیالیو خبره هم ناسمه ګڼي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
مسؤولو ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د زیانمنېدو د مخنیوي پلانونه جوړ کړي دي. دا چې په دې نوي پلان کې به څه شامل وي، د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقیق آشنا رادیو ته وویل
د چاپیریال باس خو ډېر زیات پراخ او ډېر زیات وسعت لري. څومره ده چې د چاپیریال ټول آباد پاتې دي پلان کې رامنځته کړي، نو دې په خاطر باندې اړینه ده چې تاسو چاپیریال وویشئ په برخو باندې. پلان اوس موږ تر لاس باندې نیولې ده. دوه ډېر عمده موضوعات دي چې په هغه باندې بحث کوو، کېدای شي درېمه مسله پکې شامله کړو. یو دا ده چې موږ په مجموع کې د چاپیریال لپاره چې کوم حقوقي بستر جوړوو د هغه تطبیق ډېره اړینه خبره ده چې باید دغه مقررې او قوانین تطبیق شي، نافذ شي. د هغو لپاره عملي پلان او عملي برنامه پکار ده. د دې لپاره موږ دوه برنامې تر لاس باندې نیولي.
کېدای شي واضح کړي
یو دا ده چې موږ څنګه وکړی شو په مجموع کې، کله چې زموږ وایم منظور ده دولتي ارګانونه دي او خلک دي، په مجموع کې څنګه کولای شو د اوبو د سرچینو د کیفیت د حفاظت او د ساتلو پروګرام تر لاسه کړو. د دې سره په خوا کې څنګه کولای شو په لویو ښارو کې د غږ ککړتیا یا د اواز ککړتیا په دغه لپاره برنامه موږ تر لاسه نیولې ده. د دې سره په خوا کې هڅه کوو چې د کلینیکي زبالې خصوصا هغه زوباله کومیسل شفاخانو او کلینیکونه روزمره من سره دي د مدیریت دغه برنامه باندې مو کار کوو. یو سره باندې کار شروع کړی دا ان شاء الله نه هی کوي.
د کوم ادارو لخوا به دا پلان عملی کیږي؟
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نقش او مسؤلیت دا ده په مجموع کې د دولتو کار دا چې د چاپیریال لپاره هغه حقوقي بستر رامنځته کړي، د پالیسۍ او ستراتیژۍ بحث رامنځته کړي، او زمینه د کار هم خصوصي سکتور ته او هم غیر خصوصي سکتور ته دولتي سکتور ته زمینه مساعده کړي. په دې چوکاټ کې موږ د اوبو د کیفیت د ساتنې لپاره موږ د کابل ښاروالي زموږ سره هغه پارتنر ایجنسی ده یا هغه اړونده ارګان د سیمې سره کار کوي، د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست زموږ همکار ده، د اوبو او برېښنا وزارت په مجموع کې په لویو ښارونو کې ښاروالیان دي، په دې طرف خوا کې د کورنیو چارو وزارت یا ارګانونو چې قانون تنفیذوي د دې په شکل باندې خپل د ولایتو په کچه باندې د ولایت دفتر په مجموع کې په ګډه باندې موږ د دې پلان په جوړولو کې کار کوو.
بله، په خارجي چاپیریال کې د ککړتیا لوی لامل څه خودل شوی؟
د خارجي چاپیریال په ککړتیا کې هغه لوی لامل په مجموع کې پاتې دی وګړو ډیروالی، تراکم د نفوس هغه عمده لامل ده د چاپیریالي ککړتیا مختلفو ککړتیاو لپاره. په دې خوا کې سره موږ دغه ستونزه د کابل په ښار کې لرو او د هیواد په لویو ښارو کې که تاسو متوجه شئ یاست یا اتمن تاسو خپل رپورټونه درلودل، ورځ تر ورځې زموږ په لویو ښارو کې د نفوسو کچه زیاتېږي. کله چې د نفوسو کچه زیاتېږي د معیشت لپاره انسانان مجبور دي چې انرژي ته لاس ور وړاندې کړي، لاس ور وګت کړي او انرژي نه استفاده وکړي. اکثرا دغه انرژي د فوسیلي موادو نه لاس راځي. د فوسیلي موادو سوانګ بالاخره په لویه کچه باندې د چاپیریال په زیانمنېدو باندې تمامېږي.
افغانستان د چاپیریال د خوندیتوب د منابع لري چې خپل خلک او ول سرنه استفاده وکړي او خپل چاپیریال د ککړتیا نه خوندي وساتي.
په چاپیریال کې درې جزء یا درې اجزا ډېر زیات مهم دي او زموږ ژوند په پورې تړلې ده. هغه د اوبو دي، خاوره ده او هوا. دغه درې منابع د بشر په اختیار کې دي، د انسانانو لپاره معیشت برابروي او د دغه په مقابل کې د بشر د انسانانو مسؤلیت ګرځي تر څو دغه اجزاوې چې د دوی ژوند مستقیما په هغو پورې تړلې ده د دوی په ساتلو کې باید مثبته او فعاله ونډه واخلي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولندو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مالشه.